په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین منیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خبرونه کې هرکلی یم. په خبرونه کې حال درکو د گلګیت بلتستان د زندان د پیښې، په افغانستان کې د وورو د راخوېدو او د خلکو د زیانونو، د بهرنیو چارو د وزارت د ونیزې غونډې، او په بلوچستان کې د تعلیمي کمپاین د سیمې ورنلو راپورونه هم لرو. کړمبې د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
سرټکی په گلګت کې څلورو بندیانو له زندانو د تېښتې هڅه کړې ده. چارواکي وایي په افغانستان کې د اورښتونو او واورینو کمرونو شوېدو په پیښو کې د وژل شو شمېر له 230 زیات شوی دی. په نیویارک کې یو قضایي جرګې دی په 1999 کال کې په افریقا کې پر امریکایي سفارت خانو د بمی بریدونو په تور د اسامه بن لادن یو مرستیال خالد الفواز مجرم ګرځولی دی. او سم تفصیل په گلګت کې څلورو بندیانو له زندانه د تښتېدو هڅه کړې چې په نتیجه کې په ډزو کې یو قیدی وژل شوی او بل شوبل دی. د گلګت بلتستان د اطلاعات وزیر عنایت الله شامین ان مشال ریډیو ټول پر زندان برید نه دی سوی، بلکې څلورو بندیانو بیګا د تښتېدو هڅه وکړه چې په کې دوه په تښته بریالي شول. حمله ردی شوی
او نه څه کوشش کړی ده او جیل نمبر وتی دین د تیغه جیل عملکم چی سکیورټی او پسې فایټینګ شروع کړل. نتیجه کې دا یو تسمل ده او شدید زخمی ده. حضرت بلال نو می یو سر یو زخمی ده او دوه کسان تخدیدی دي.
عنایت الله شامی زیاته کړه د دواړو د نیولو چاپې روانې دي. د ول په تښتېدلو زندانانو کې یو په 2013 کال کې په ننګا پربت کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید په تور بندیو. په هغه حمله کې لس بهرنیان سیلګری او یو پاکستانی وژل شوی وو. په وژل شوو کې د یوکران، چین، روس او امریکا وګړي هم شامل ول. د بلوچستان په پښین ښار کې د شری ناروغي اته ماشومان مړه کړي دي. د برشور سیمې چیرمن عبدالولي کاکړ بیګا مشالیډو ټول سیمې ته لا هم د واکسینو لپاره د روغتیايي ادارې ټیمونه نه دی ورغلي. د زیاتوی هلته یو شمېر ماشومان سری نیولې دي. د یو بل خبر تر مخه په کل عبدالله کې یو دوه کلنه ماشومه ګزارولې ده. د سیمې برسیال کمشنر محمد نعیم بازی بیگانه وخت مشال ریډیو ټول د انجلی نوم حنیفه بیبی دی او ځکه د پولیو پرنځخت سوي چې کورنۍ ورته د ناروغي مخنیوي واکسینونه واکسیني څاڅکې نه ورکول. سش کال د پبلسان کې د پولیو دومه او په پاکستان کې یو لسمه پیښه ده چې سب سوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د اورښتونو او واورینو کمرونو شوېدو په پیښو کې د وژل شوو شمېر له 230 زیات شوی دی. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس بیګا مشالې ټول تر ټولو زیات ځای زیان په پنچیر ولایت کې شوی.
دی وایي د سخت واورو ورېدو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په ځانګړي ډول په پنشیر کې هلته تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ودانۍ ړنګې شوي دي.
محمد اسلم سیاس زیاته کړه په ټولو ولایتونو کې تر اوسه 233 کسان وژل شوي. د زیاتوي لاغېزمنو سو سره د مرستو عمل روان دی. په نیویارک کې یوې قضایي جرګګۍ په 1999 کال کې په افریقا کې پر امریکایي سفارتونو د بمی وریدونو په تور د اوسامه بن لادن یو مرستیال خالد الفواز مجرم ګرځولی دی. په کینیا او تنزانیا کې پر امریکایي سفارتونو د القاعده په هغو حملو کې 240 کسان وژل شوي ول. امریکایي څارنوالانو بیګا وویل 250 کلن فواز د اوسامه بن لادن تر ټولو باوري مرستیالانو زخه یو چې له القاعده سره تر شاوخوا یوې لسیزې په درو لویو وچو یا برازمونو کې دسیسې جوړولې. پریکړه د امریکا په یو وفاقي عدالت کې د 50 تر مقدمه وروسته اورول شوې. قضایي جرګګۍ د خبرو اترو پر دریمه ورځ فواز د امریکایانو د وژنې په سازشونو مجرم ګرځاوه. اوس که د مې پر وشتمه نیټه فواز ته سزا واورول سوه نو دی به په عمر قید محکوم سي. نوموړی د 1999 کال په سپتمبر کې په لندن کې نیول شوی او له هغه وخت راهیسې په حراست کې و. ریپورټونه وایي د اسلامي دولت ډلې د وژنې په ویډیوګانو کې په برتانوي لهجې د غږیدونکو مخ پټي یا نقاپوشه کس پیژندګلوي سوي ده. بی بی سی بیګه خبر ورکړي چې هغه وسلوال چې د جهادي جان په نوم پیژندل کیږي اصلا محمد اموازي نومیږي چې په کویت کې زیږېدلی او برتانوي وګړی دی. د په اړه فکر کیږي چې په غربي لندن کې اوسېده او د برتانیې استخباراتي ادارې پیژندلې. واشنگټن پوسټ ورسپانه وایي چې اموازي په مالی ډول له شه کورنۍ او په کمپیوټر پروګرامینګ کې لوړې زده کړې کړې وي. ورسپانه وایي داسې فکر کیږي چې اموازي په شاوخوا 2012 کال کې د کشام ته ولاړ او بیا وروسته د اسلامي دولت له وسوالو سره یو ځای شو. پولیسو پر دې خبرونو له تبصرې کولو ډډه کړې. د اسلامي دولت سختریزې ډلې په ویډیوګانو کې یاد مشکوک وسوال شودل سوی چې له درو امریکایانو او دوو برتانوي وګړو سرونه پرې کوي. ملګری ملتونه وایي د شام لپاره ځانګړي استازي ستافن دی مستورا سبا دمشق ته ځي چې د رژیم له چارواکو سره پر حال فشار د یوې نیمې میاشتې لپاره د هوایي ځکنوي بمباریو ماتلوړو د وړاندیز پر مهمو نقطو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو بیګا پر داسې مهال د ستافن دی مستورا د هڅو ملاتړ څرګندونه وکړه چې راتلونکي میاشت په شام کې جګړه 15 کاله نه سي. د دې مستورا د پلان تر مخه به ملګری ملتونه د دې ورسي چې د شار په یو تر ټولو زیاتې ځپل سوي ولسوالۍ کې بل خند د اړینو بشري مرستو څارنه وکړي. نوموړي 13 اونۍ وویل د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم په حلب کې د جګړې درولو په لړ کې د آمادګۍ اشاره وکړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په هغه وخت کې پروانه جګړه کې 2 لک او 40 زره کسان وژل شوي دي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری به د راتلونکو میاشتو په دومس په سویزرلند کې خپل روسي او ایراني سیالانو سره وګوري. کیری به د روسي د بارنی چار وزیر سرګی لاروف سره د یوکران بحران په اړه خبرې کوي. خبرونه پایته ورسېدل او اوسم په اسلام آباد کې ډاکټر رابیا اکرم خان د کرنسی قیمتونو او د موسم حال دور کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او یو ریال په 20 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 20.55 روپۍ او په 28 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دا شان به پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 19، بنو کې 0 او 19 او په کوټه کې -3 او -10 وي.
اوردونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو سرا د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ. د ګرګیت بلتستان له زندانه دوه قیدیان تښتیدلی دي او یو وژل شوی دی.
ټوټل څلور کسو کنا ننګا پربت تم چې فارنر مرګری وی هغه کیس کې بل نو هغه جیل نه بار وتی دي.
په افغانستان کې د وورینو کمرونو خویدو په پیښو کې د وژل شو کسانو شمیره له 213 اوریدل
دي. دا یو نیم سل کسانو باندې مشتمل یو دسته ده چې آلریډي کمانډو ټریننګ کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د نامنیو د مخنیوي په مخه نوی ځواک جوړ کړی دی او په بلوچستان کې د تعلیم په اړه د بیداری کمپاین دوام لري.
دلته اوس ډیره لویه بې علمي ده، ډیره لویه ناپوهي ده. د دې د منځه وړلو دپاره موږ غواړو هر بچی سکول ته راولو.
زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورئ تر پایې د مشال ریډیو سره. اردن کرو زم کرو بے موجودہ گلگت بلتستان کے سلورو قیدیانو د جیل نا د تختیدو کوشش کر دے چپکی دعا پتیخت کی بریالی شوی دی او د پولیس پڑزو کی یو قیدی مل او دویم پا زخمی حالت کی نیول شوی دے. د تختیدی قیدیانو د لٹون کار روان دے او وزیر اللہ دا داخل چارو سکتر نا راپور گوخت دے. پا دا غاڑا دا مشال ریڈیو خبریال ریاض موسیٰ خیل نور تفصیل را گئی.
تفصیلاتو ترمخه بیگا د شپې تقریبا په کم 3 بجې د ډیسټریکټ جیل گلگت نه بازي قیدیانو د تختیدو کوشش وکړو چې په نتیجه کې یو قیدی د سکیورټي اهلکارو په ډزو کې مړ او دویم په جوبل حالت کې ونیول شو. البته دوه قیدیان په تیښته کې بریالي شو. مشال ریډیو سره خبرو کې د گلگت بلتستان د اطلاعاتو وزیر عنایت الله شمالي د پیښې پخلی وکړو او زیاته یې کړه.
ټوټل څلور کسو ننګا پربت تم چې فارنر مرګري وي هغه کیس کې بند وا جیل نه بار وتی دین جیل عمله کوم چې سکیورټي هغه پسې فایټنګ کړی ده. نتیجې کې یو کس مړ دی شدید زخمي دی او دوه کسان تښتېدلي دي.
د نوموړي په خبره د تښتېدلي قیدیانو د لټون کار روان دی او دوی به ډېر زر بیا ونیول شي. د گلگت بلتستان نگران وزیر اعلی شیر جهان میر د پیښې نوټس اغستی او د داخله سیکټري نه رپورټ غوښتی دی. د گلگت جیل پیښه په داسې حال کې رامخته شوې ده چې ټول ملک په خصوصي توګه د جیلونو د سکیورټي سختولو غږ شوې دی. دغه پیښې ته کارپوهان څنګه ګوري او د دا قسمه پیښو مخنیوي څنګه ممکن دی؟ په دې اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوس وکړو. نو دوی د جیلونو پولیس تربیت او آلاتو کمی د غلار کې لوی خنډ دی. نوموړی زیاتوي
بیرونی حملے استعمال خصوصی تربیت والا پکار دے اگی بار نظر سی سی ٹی وی کیمرے ادا شونا چاہیے ہر وقت پر نظر لان دی نو تا صبح دا اقدامات نہیں شندا سے بکی
دی یادونه دا چې ذکر شوی کې دیان د ننګا پربت پیخ په تور کې نیولې شوې وو. دغه پیخه چې په 2014 کال کې رامخته شوی و پکې د یو مقامی گائیډ په ګډون یو لس غیر ملکی سیلانیان وجل شوی وو او د رستیو کې دا مقدمه د ترهګرې ضد خصوصي پوزي عدالت ته لیږل شوی و. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د ریاض مسخیل راپور ته سور دور دن کو سرز افغانستان ته شتر د چارواکو په وینا د وور خویدو په پیخو کې د وجل شو کسانو شمیره له 213 ډیره شوې ده. د طبي پیخو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام بیگم شلډو ته ویل دي چې تر ټولو زیات ځاني زیان په پنچیر ولایت کې شوې ده. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
د پنچیر په 15 ولسوالیو کې څو کلی تر واورو لاندې شوي او برف کوچونو لسګونه کورونه او لسګونه انسانان لاندې کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د تلفاتو ورکړل شوي رسمي ارقام تر دې مهاله 233 کسان دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وویل چې دا تلفات د تیرو څو اونیو د پرله پسې واورو د ورښت او برف کوچونو نتیجه ده.
دیوای د سخت واورو ورېدو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په ځانګړي ډول په پنچیر کې هلته تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ودانۍ ړنګې شوي دي.
ښاغلی سیاس زیاته کړه چې په پنچیر او نورو ولایتونو کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستې هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا د وروستیو طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 100 میلیونه افغانۍ بېلابېلو ولایتونو ته استول شوي. د پنچیر ولایت د عبدالله خیلو سیمې اوسیدونکی خدایداد وایي چې په خپل ټول ژوند کې دومره درنې واورې نه وې لیدلې.
دومره ډېره واوره ورېدلې چې ما په خپل 16 یا 17 کال عمر کې نه ولیدلې. هر کس 15 ځلې د کورونو بامونه پاک کړي.
په همدې حال کې په پنچیر کې د دې طبیعي مصیبت د یو شمېر قربانیانو د ډله ییزې جنازې مراسم پرون ترسره شول. پر پنچیر سربیره د هیواد په نورو سیمو کې هم د واورو د ورېدو او برف کوچونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. د چارواکو په وینا یوازې په بدخشان ولایت کې د انساني تلفاتو شمېر څلروشتو کسانو ته رسیږي. له سالنګونو د پروان او بغلان له نورو سیمو او همداراز له بامیان ولایت څخه هم د تلفاتو راپورونه را رسیدلي دي. د سالنګ لاره اوس مهال بنده ده او په دې لویه لاره کې دومره ډیره واوره پرته ده چې د چارواکو په وینا پاکولې ښایي لږ تر لږه یو اونۍ وخت ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال د وګي اوردونکو سره راځو. د قبایلی سیمو کې روان فوزي عملیات سربې ضبطه دا عملیات چې د سو کلون روان دي په دغه اړه د قبایلی سیمو خلک دا پوښتنه کوي چې د فوج د خوا وخت په وخت داوي کیږي چې لست یا پیسه دا سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده، نو اخر دغه عملیات به کله پای ته رسي؟ د دې پوښتنې جواب د پراورو د بوریوال کاکړ راپور.
دا مشال
د پاکستان پوز د تیر کال د جون پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې لا هم روان دي. که څه هم پر دې عملیاتو نه میاشتې واوښتې، خو پاکستاني چارواکو د دې اعلان نه دی کړی چې کله به د زربیاز په نامه د عملیات پای ته ورسوي او د ټولو کډوالو ستنول به پیل کړي. پر سیمه ایزو حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي رحیم الله یوسفزای وای د ده په فکر پاکستاني چارواکو دې عملیاتو ته سم اټکل نه وکړي.
آسان کار نو شمالی وزیرستان کی خو ہر قسم وسلہ والا ڈلے ہوئے پاکستانی ہوئے خارجی ہوئے بس ڈالا چی خدا کی 90% سیما چن آگا پخل قبضہ کے رستے اور نور علاقہ ہم التخوامیت بالکل نشی.
شمالی وزیرستان د القاعده په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو مرکز ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې پاکستانی پوز د روانو عملیاتو په ترڅ کې تر ټولو د کومو وسلوالو لخوا لستونزو سره مخامخ دی. رحیم الله یوسفزای په دې اړه وایي
زیات مزاحمت خو چې کوم طالبان ډلې دي هغې طرف نه دی، خو زیات طرف ته چې کوم زور دی طاقت دا دی حافظ ګلزادر چې کوم طالبان دي، نو هغې دغه ته تخیل کې او شمال کې هغې موجود دي هغوی مزاحمت زیات دی. القاعدې کسان خو ډېر کم پاتې شوي دي، حقانی شبکې کې خلک هم داسې معلومې کې چې زیات هلته نه وتلي دي، او دا پنجابي طالبان هم ته ځینې خواره واره دي. اسلامک موومنت آف ازبکستان د هغې هم
پاکستانی ځواکونو چې د شمالي وزیرستان د کومو سیمو له وسلوالو طالبانو د خالي کولو ادعا کړې ده، هغه تر ډیره حده هواري او شاري سیمې ګڼل کېږي. له شمالي وزیرستان سر اړه لرونکي خبریال احسان داوړ وای شاید پاکستان ځواکونه په پاتې سیمو کې له لا نور ډیر مزاحمت سره مخامخ سي.
دا تخیل او سوال اوسه پورې ورته پاتې دي، دا مشکل هم دي او غریز علاقې دي، لوی لوی غرونه دي پکې، په دې کې به دوی ته مشکلات هم مخې ته راځي، او دا به ما خیال دی چې لږ نور هم وخت واخلي چې دوی دا صفه کوي او پورا د آخري چې کوم د افغانستان سره پوله ده دې ته چې راشي، نو په دې کې به دوی ته لږ وخت هم پکار وي او لږ زیاته انرژي به هم ورته پکار وي.
په نور کبالی سیمو کې د سو عملیاتو له کبله بې کور سوي خلک یو خو لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه سوي، او چې ستانه سوي دي هغوی وایي چې د دوی د نشتون په موده کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا هر څه له منځه تللې دي. احسان داوړ وایي شمالي وزیرستان او په ځانګړې توګه د پوځ لخوا له وسلوالو پاک اعلان سوي سیمې هم هغه سي وران دي لکه څنګه چې نوري کبایلي سیمې دي. نوموړی زیاتوي
بازارونه چې دي میرالی او میرانشاه غټ غټ بازارونه دي، مطلب په غربونو دکانونه مارکیټونه دي پکې، دا خو بخي ټول نړول شوی دي، د کې شاک نشته. ویډیو هم راغلی دي او تصویرونه هم راغلی دي او خلک چې کوم وای غنه هم پته لګي. بل طرف ته نږدې کلی دي لکه میرالی کې چې کوم هاسو خیل دي، موسکی کلی دي، ورسره د هرمز حسنا صحیح دي، هغه علاقې چې په کومو علاقو باندې د جټ جازونو نه بمباری شوی دي په ایک نقصان ډېر زیات شوی دی.
احسان داوړ دا هم ویل چې د ده په فکر که پاکستانی پوز ټول شمالي وزیرستان له وسلوالو خالی کول غواړي، نو دا به شاوخوا شپږ میاشتې نور وخت واخلي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله چې کوم خلک بې کوره سوي وو، د هغوی تر یو لک زیات د ډیورنډ کرښې هغه بلې خوا ته تللي وو چې زیاتره اوس په خوست کې میشت دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د چټک برګون ځواک یا کویک ریسپانس فورس جوړولو پریکړه کړې ده. دا ځانګړی ځواک په داسې مهال جوړیږي چې د دسمبر په 14 د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید شو چې پکې ګڼ زده کوونکي ووژل شو. پوښتنه دا چې دا نوی ځواک به د نامنې پېښو په مخنیوي او د هغې په انتظام کې څومره مؤثره وي. په دغه اړه د ګل ایاز راپور ته غوږ دو.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د خونړۍ برید وروستو په ټول هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان لاندې ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې کې په خیبر پختونخوا کې هم حکومت د نور ګامونو ترڅنګ د چټک غبرګونی ځواک یا کویک ریسپانس فورس د جوړولو فیصله کړې. په پیښور کې خبریال جاوید عزیز خان وای چې نوی ځواک د پولیسو ځانګړي ځواک برخه ده.
دا یو نیم سل کسانو باندې مشتمل یو دسته ده چې دا به په هغه ځای کې آپریشن کوي چې چرته پوسټیج ټیکینګ سچویشن وي، سویسایډ مشن وي، یا دومره اوږدې آپریشن رواني چې هلته سپیشلایزډ کمانډو ضرورت وي. دی آلریډي کمانډو ټریننګ کړی دی په ایلیټ پولیس فورس کې. دا به هغه ځای کې هم آپریشن کوي چې هغه د سپې په لرې علاقو کې واقع دي، لکه اوس د دې سټیشن باندې په خبر کو کړ په ډېر اسماعیل خان کې د دې ضرورت شو. دی په پہلی کې ګوردی او التبا آپریشن کوي، که په مالکن کې ضرورت شو، که په هزاره کې ضرورت شو. دا یو ورکوټ د شته.
خبریال جاوید عزیز خان زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې دی چټک ځانګړي ځواک ته اړتیا وه، ځکه چې دودیزه پولیس د داسې قسمه غیر معمولی حالاتو لپاره نه دی روزل شوی. د ده په وینا پخوا په ورتله په اوسنی حالاتو کې د پولیسو روزنې ته زیاته توجه ورکول کیږي. خو کارپو ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د اوسنی چټک غبرګونی ځواک جوړولو پر ځای د موجوده پولیسو او نورو امنیتي څانګو پیا وړي کول لپاره باید کار وشي. صاد محمد خان زیاتوی چې په ځواکونو کې د نورو څنګه جوړول نورې مسلې پیدا کوي، لکه په دوی کې د همغږۍ کمی رامنځته کیږي. بلخوا خبریال او کارپو عقیل یوسفزی وای که څه هم دا یو غوره ګام دی، خو زیاتوی چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د خپلو ملیشو یعنی فرنټیر کور ځواک چې دا وخت د پاکستان په ګڼو برخو کې دنده ترسره کوي خپلې صوبې ته واپس کولو لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې وکړي.
یو خو ویل نشته نیتی نشته چې پورسز به څنګه استعمالوي. دغه رنګې د اختیاراتو مسلو تمره پېښه ده، د وسایلو مسلو تمره پېښه ده. بنیادي طور نه چې کوم د ټولو غټه مسله خیر پښتونخوا ته پېښه ده، هغه هم دغه ده چې یو خو د ده د پولیس شمېره چې ده هغه کمه ده، د دې نه علاوه د اکوپمنټس مسله ده ورته لکه تاسو
لمشال اړیو سره په خبرو کې کارپوهان وایي که څه هم دا د موجوده حالاتو تقاضا ده، خو د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ځانګړي ځواکونو سره سره تر ټولو مهمه خبره د هغوی ترمنځ همکاري ده.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو. دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
پاکستان وایي امریکایي حکومت په اقتصادي او امنیتی چارو کې د هیواد د مرستې په مخه کانګرس ته د څه د پاسه 800 میلیون ډالر سپارښتنه کړې. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت بیان دی. تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال وکړه. داسې خبرونه هم دي چې د امریکا کانګرس ځینو غړو ویلي پاکستان ته د یوازې په هغه صورت کې مرستې ورکړل شي چې اسلام آباد ډاکټر شکیل افریدی خوشي کړي. تفصیل د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوه پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اهم کردار ترسره کوي او د دې کردار په خشن جاري ساتلو لپاره ضروری ده چې د هر قسمه مرسته وکړي شي. د یو تپوس په جواب کې چې د امریکایي کانګرس بازې غړو د پاکستان امداد د شکیل افریدی رهایي سره مشروط کړي ویاندې اوه چې واما انتظامیه د پاکستان لپاره خوښه 1.4 میلیونه ډالر امداد سفارش کړي، خو د دې منزورې کې به وخت لګي. د امریکا امریکای امداد پاړه د تسنیم اسلم وینا وا
اټ انکلودز اسسټنس ریکوېستډ فار اکنامک سکیورټي اند اذر ایریا
د کې د اقتصادي سکیورټي او نورو چارو کې د مرستو خاص شامل دي دا خاص اوباما انتظامی د 2015 او 14 کال د پاره کړي دویم پړاو کې به کانګرس دغه پالیسو او منصبو جاج اخلي او کولی شي دې کې بدلون راوړي دا عمل ډیر وخت اخلي تاسو پته ده پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اهم کردار ترسره کړي او د امریکې په شمول یو شمېر ملکونو دا منلې دي نو د پاکستان ملګري خلک او ملکونه غواړي چې په هر څنګه کې د پاکستان مرسته جاری وساتلی شي چې دا شان پاکستان خپل کردار په خشن جاری وساتي
پاکستان ته د امریکایي امداد څومره ضرورت دی او دغه لړکې د مخالفې ډلې شرطونه سمانه لري په دې اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او لاهور کې میشت پروفیسر حسن اسکری نه تپوسو کو نو دوی
پاکستان امریکی امداد ته بہت ڈیپینڈنٹ ہے
پاکستان امریکی امداد ته ډیر اړتیا لري او نړۍ کې چې یوازې امریکا پاکستان ته څومره امداد ورکوي دومره بل څوک نه ورکوي تر څو چې د ریپبلیکن سینیټرانو د شرطونو خبره ده نو دا یو څوک کسان دي او دوی مخکې هم داسې خبرې کړي دي خو هغه نه کانګرس منظوري کړي او نه امریکایي حکومت دا خبره کوي نو زه وایم چې دې سره به په ملاوېدونکو امداد ساسر نه پریوزي
کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا
دیا دونه دا چې ډاکټر شکیل افریدی اوسامه بن لادن لټولو کې د امریکا سره د مرستو په تور کې نیول شوی او د باړې خیبر جنسې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ورته درې دیش کاله سزا اورولې و خو رستو د هغه وخت پیښور کمشنر دغه سزا لس کاله کم کړه خو د شکیل افریدی وکیلانو بیا هم د دغه خلاف په فاټا ټریبیونل کې اپیل وکړو کم چې اوس هم روان دی د دې ترڅنګ په شکیل افریدی د علاج دوران د یو تند وجلو او د لشکر اسلام نومې ناقانونه ګرځول شوی ڈلی سراد تعلق الزام ہوم دے ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
پوہان وائی چپ ہی وادنوں کے دواک اصل سرچنا ولسوی او جمہوریت دے واک ساتلو زامن بھی خو جمہوریت سشی توائی دے تاریخ سدے جمہوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشری حقونه څه توای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د روان کال لپاره تعلیمي کمپاین پیل کړی دی د سازمان مشرانو غړو په وینا دوی به خلک دې ته هڅوي چې خپل ټول ماشومان ارومرو په خوندو کې داخل کې ځینې خلک وایي سازمان د تیر په پرتله د ځان کمپاین ځنډولې دی تفصیل د نیاز مسخیل پر راپور کې
د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صوبایي سیکریټري کبیر افغان په خبره دوی د پخوا په شان سش کال هم سکولونو ته د ماشومانو داخلولو تعلیمي کمپاین شروع کړی دی
تاسو ته معلومه ده چې هر بچی په سکول کې یار استاد په کلاس کې یو کلی کې سکول غواړو د زموږ پروګرام دی د زموږ ناره ده هم د دې د عملي کېدو لپاره پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو تعلیمي کمپاین اعلان کړی دی په ټوله جنوبی پښتونخوا کې تاسو ته معلومه ده چې واقعتا دلته اوس د جهالت تیاری خورې دي او ډېر لوی بې علمي ده ډېر لوی ناپوهي ده د دې د منځ وړلو لپاره چې موږ غواړو هر بچی سکول ته راولو
کبیر افغان زیاتوی د تیرو کلونو دا قسمه تعلیمی کمپاینونو یو شمیر تعلیمی ګټي راوړی دي
موږ وسایل نه درلودل بلکې موږ ټول کارکونانو ډیر لوی زیار وکړي مهنت او خواري وکړي سیار زیته ځان ورسوي اوله لو خبر راځي په ولس کې ډیر لوی شعور پیدا سو د تعلیم پاک د دې میاد د دې افادیت د دې ضرورت معنا ولس دا محسوس کوي چې تعلیم زما د بچي د پاره دا یو لازمی سیز دی د دې دا شعور پیدا دا په خپل ډیر لوی
خو دلچسپ خبره دا ده چې تعلیمی کمپاین اعلان شوی خودی مگر د خلکو په وینا د پخوا په شان ګڼه ګوڼه نشکاري بل خواته زیاتره خلکو نیوکې کړي دي چې په حکومت کې لراتلو سره سم پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن دغه کمپاین د پخوا په مقابله کې ډیر په ځنډ اعلان کړي دي او نږدې ده چې سکولونه په دوو ورځو کې ګر سره خلاص شي د یاد ارګنایزیشن صوبایي ډیپټي سیکرټر احسان آغا د دې پښتنې په ځواب کې وایي
اصل کې خبره دا چې زموږ د ارګنایزیشن چې کم زمرد میډیا تا
څنګه ده دا مش کمزوري دغه کې د ګوامز میډیا ته تر نه جوړولې په کار خدا دې چې مش پرس کانفرنس کړی وای دا کمپین می هغه رنگ اعلان کړو هغه رنگ روان دي لیکن په دې کې مش اوس فلال تر ټول اول دا کار په مخ اخس دي چې مش به کور په کور زو مش دا واره پلان لیست بدل کړی دي
یاد دوی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تیرو کلونو په شان سش کال 2015 کې هم تعلیمي کمپاین شروع کړی دی چې د ارګنایزیشن په وینا د فروری له 15مې د مارچ تر 10مې نیټې به جاری وي
دا مشال ریډیو دا
اردن کو درنگ شبیل په پښتونخوا کې د ماسپخین یواني مو بجې کېدونکو د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه وو
دلګ کې چلورو بندیانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې چې په نتیجه کې په ډزو کې یو قیدی وژل شوی یو بل ژوبل دی د ګلګت بلدستان د اطلاعاتو وزیر نعت الله شامی نن مشالې ډول پر زندان برید نه بلکې چلورو بندیان بېګا د تیښتې هڅه وکړه چې په کې دوه په تیښته بریالي شول په اپشن کې د سری ناروغي اته ماشومان لکړي دي د برشور سیم چیرمن عبدالولي کاکړ بیگم شالې د ټول سیمه ته هم د واکسینونو لپاره د روغتي ادارې ټیمونه نږدې ورغلي چارواکي وايي په افغانستان کې د اورښتونو او واورینو کمرونو شویدو په پیښو کې د وژلو شمیر له 230 څخه زیات شوی دی د طبي پیښو پر ضد مبارزې ادارې مسؤل محمد اسلم سیاس بیگم شالې د ټول تر ټولو زیات ځانې ځان په پنځیر ولایت کې شوی دی په نیویارک کې یو فضائی جرګګۍ په 1998 کال کې په افریقا کې پر امریکایي سفارتونو د بمی بریدونو په تور د اسامه بن لادن یو مستیال خالد الفواز مجرم ګرځول دی په کینیا او تنزانیا کې پر امریکایي سفارتونو د القاعده په هغو حملو کې 240 کسان وژل شول ریپورټونه وايي د اسلامي دولت ډلې د وژنو په ویډیوګانو کې په برتانوي لهجې د ژغیدونکو مخ پټي یا نقاب پوشه کس پیژندګلوي سوې ده بي بي سي بيګه خبر ورکړي چې هغه وسوال چې د جهادي جان په نوم پیژندل کېږي اصل محمد اموازي نمیږي چې په کویت کې زیږیدلی او برتانوي پګړی دی ملګر ملتونو وايي د شام لپاره ځانګړي استاذي استافین دی مستوره سبا د مشکتزي چې د رژیم له چارواکو سره په خلک شار دی ونې میاشت لپاره د هوایي مزکنی بمباري ماتلولو د وړاندیز په مهمه نقطه خبر ورکړي امریکا د بارني چار وزیر جان کيري به د راتلونکي میاشت په دومه په سویټزرلند کې له خپل روسي او ایراني سیالانو سره ګوري
خبرونه مور د اردن کو سوز اسلام آباد ته چتر سره ظاهر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دغه نه مهمه برخه راټو ډکړي دي او ورپسې د منور شان اورو چې نړیوالو مطبوعاتو نن کم موضوعات څرلې دي راځي چې دغه ډول راپور نو
نن ایکسپریس روس پڼه خپل ادریه کې پدې لیک کړي دي چې د تر هغه غری خلاف جنگ با څنګه ټلې شي او وایي چې د تر هغه غری خلاف جنگ یو شمیر اړخونه لري او پدې کې یو اړخ دا دی چې دا وخت یې د پاکستان پوس ختموي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي دا رنګ د دې جنگ دیم اړخ د وفاقي او صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ سره تړلې دي او چې سیول ایجنسی څومره با خبره او چستی او چټک وي دومره د وسلوالو پر ضد اپریشن کې کامیابی ترلاسه کیږي یو وړاندې لیکي چې د تر هغه یو وړخ له افغانستان سره هم تړلې دي چې له دې ځای یو شمیر وسلوال افغانستان ته تښتېدلې دي او هلته یې پناه اغستې ده ادارې زیاتوي چې حکومت په دې اړخونو باندې توجه ورکړه او هغه ټول خاندان یې لمنځه یوړل چې د تر هغه خلاف جنگ کې ورته مخې ته پراته دي نو لري نه چې پاکستان به دا جنگ وګټي ادارې اخر کې وایي د دې سره سره بعد پاکستان هر سیاسي او مذهبي ډلې هر صوبې او هر یو تن لا د خپل مفادات پرته د ملک مفادات په نظر کې ساتي پکاروی نو هله به ممکن شي چې پاکستان یو واری بیا د امن کور وګرځي بلبل جنگ رسپان خپل درجه د سینټ پوټونو لیکي او وایي چې د سینټ پوټونو دوران د پیسو آزادانه استعمال یو عام خبره ده او دې ته په ساده لفظونو کې هر سټریډینګ وایي د کوم مخنیوي د پاره چې مسلم لیگ او زیاتره سیاسي ګوندونو اقدامات شروع کړي دي او دغه لړکی وزیر اعظم نواز شریف خپل د ځینی پارلیمان مشرانو سره خبرې کړي دي او دې لړکی دوه کمیټې هم جوړې کړي دریا مخکلي کې چې ایوان بالا یا سینٹ یو اہم ادارہ دا دی کی دو وفاقی اکیانو نمائندگی کی گی اور دوڑ تقدس ڈیر مہم دے جمہوری نظام بنیاد پہ عمرانی معاہدو وی اور دی مقصد دا عوام دا خیر خیگڑے اور مال و سر حفاظت تپار اقدامات کول وی نزک یو یو لفظ ڈیر پخیال استعمال پکار دی خچر تچی دوڑ قیمت الگی حلت دا لفظوں اہمیت ختم شی دریا آخری کلی کی پدا سے حال کے کل چی دا سینٹ دوٹو نو نیٹا وٹا کل شوا نو اس دے اصلاحات پا عمل کے ڈیر نا وقت شوے دے خوبیا ہم داسی اقدامات پکار دی چی اور سر راتنک کے ددے گٹا روزی اور موجودہ حالات کے دتادے نڈڈا کول پکار دی حسن چی دی کی رستو مسئلے پیدا شی
دیسی میں حالات اور دو نڑائی مطبوعات
په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو له اړخه د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل افریدی نیولی وو او د وسلوالو سره د مالی مرستو په تور کې یې ورته د قید سزا اورولې ده. دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې حق له خپل یو لیکنه کې وایي چې د شورو په ورځ د امریکا کانګرس په اوباما انتظامیه وروسته له هغې ډېرې نیوکې کړي چې د کانګرس په نظر پاکستان ته په داسې حال کې مالی مرسته ورکوي چې لا هم د امریکا په غوښتنه دغه هیواد د ډاکټر شکیل افریدی په خوشي کولو کې په زړه نازړه دی. ورځپاڼه لیکي کله چې اوباما انتظامیه کانګرس کې پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو د مرستې ورکولو وړاندیز وکړ نو د کانګرس غړو په دې وړاندیز د خارجه چارو د وزیر جان کیری په وړاندې یو شمېر سختې پوښتنې راپورته کړې. د کالیفورنیا نه د کانګرس یو غړي وویل هغه تن چې د امریکا سره یې د اسامه بن لادن په وجنه کې مرسته کړې د پاکستان په جیل کې پروت دی او امریکا دغه هیواد ته د مالی مرستو په ورکولو غور کوي. دغه غړي وویل د هغه په نظر د امریکا تر ټولو لوی دوست هغه دی چې د امریکا د دښمن لوی دښمن وي. د دې په جواب کې جان کیری وویل چې دا مسله یې د پخوانی صدر آصف علي زرداری سره هم راپورته کړې وه او موجوده وزیر اعظم میاں نواز شریف ته هم ویلي چې د ډاکټر شکیل سزا نه یوازې بې انصافي ده بلکې د هغه اصولو خلاف ورزي هم ده د کومو لپاره چې امریکا هلې ځلې کوي. جان کیری زیاته کړه چې د دې مسلې حل یوازې په سفارتي توګه او په وار وار د وینا په ترڅ کې ممکن دی. بلخوا ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو سره د سولې په خبرو ټینګار کوي پرون په کابل کې د ترکی د سفارت په یو ګاډي ځانمرګي برید د دې هیواد کمزورې امنیتي حالت په ډاګه کړو. په دغه پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې دغه ډول دویم برید دی. په اولنی برید کې هم د یورپ یونین د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی و چې پکې دغلته موجود یو عام وګړی وژل شوی و. د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو کې داسې امیدونه څرګندېږي چې د وسلوالو سره به د مذاکراتو د لارې د هیواد کې لس کلنۍ جګړه پای ته ورسیږي. د تیر ګل په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي وو ډېر زر به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې شروع شي. دا راز تیره هفته د طالبانو ذرایو هم ویلي چې په قطر کې دغه ابتدایي خبرې شروع کېدل امکان لري خو د طالبانو مرکزي مشرتابه لا هم د دا راز ګامونو تردید کوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې د مذاکراتو په لړ کې په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سو واره هڅې شوې دي چې پکې امریکا هم د افغان حکومت ملاتړې ده خو تر دې دمه یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ائتلافي حکومت تر جوړېدو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تودې شوې دي. د دواړو هیوادونو مشران وایي د دوی ترمنځ تعلقات اوس د ښه کېدو لور ته روان دي. پوښتنه دا ده چې آیا د اړیکو ښه کولو په لړ کې دواړو هیوادونو څه عملي ګامونه اخیستي دي او که نه؟ دا اسې خبرې دي. په دغه اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
په پخوا کې داسې ډېر کم سوي چې د پاکستان او افغانستان مشرانو او پوځي چارواکو د یو بل د هیواد دومره زیات سفرونه ترسره کړي وي. په واک کې تر راتلو وروسته پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کابل او تر ټاکل کېدو وروسته افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غني د اسلام آباد سفرونه وکړل. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف او د ایس ای مشر څو ځل افغانستان ته ولاړل. دا ویل کېږي چې د دې لیدنو په نتیجه کې د پاکستان او افغانستان له لسیزو راهیسې خرابې اړیکې د ښه کېدو په لور رهي سوي دي. خو د کابل لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد وایس آف امریکا آشنا ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ښه اړیکو لپاره ټول عملي ګامونه پاکستان نه بلکه افغانستان اخستې دي.
خدای وکړي چې خبرې چې اوس شروع شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت نتیجه ولري د سولې په باره کې، اما تر اوسه پورې خو داسې عملي قدمونه ګامونه چې اخیستې شوې دي د افغانستان له خوا نه اخیستې شوې ده، لکه د هندوستان د اصلي په باره کې افغاني عسکري خلکو د تعلیم لپاره پاکستان ته لیګل راپونه هم ده، چې ځینې خلک چې په پاکستان کې مشکلات خلقول بندیان شوی دی په افغانستان کې، یا ځینې ممکنه تا تسلیم هم شوی پاکستان ته. اما د پاکستان له خوا نه تر اوسه پورې خبرې ده، ښه خبرې ده، بهتره خبرې ده له پخوا نه، اما عملي چې اعلان شوی وي کوم قدم اخیستل شوی نه ده تر اوسه پورې.
خو د پاکستان د فوج ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د پاکستان له لوري هم ځینې ګامونه پورته کړل شوی دي. البته بریګیډیر سعد زیاتوی چې د دواړو ملکونو اقداماتو ته علامتي اقدامات ویل کېدلای سي، د لپاره خبره د بدلون کلی یا چابۍ د پاکستان په لاس کې ده، او د دې لپاره به دغه هیواد درې ګامونه پورته کوي.
پاکستان ته کوم ګامونه پورته کول دي؟ هغه درې فرست لاینز دي چې پاکستان له مسله حل کول غواړي. کنه خپل افغان پالیسي با دراز کې بند کې طالب وته ولدي، دا چې کوم کابل فقط کول دي او دلې فقط کول دي، دا به خپل ځای نه وباسي پراکسي فورس په ذریعہ باندې. زه مدا ده چې پاکستان به هر یو انچ باندې په خپل عمل تاریخ قائم وي، او درېم دا ده چې پاکستان به ریفارمز راولي. دا درې څومره دا پاکستان کې ما به خبر منه کوم چې پاکستان تر لاس کړه باقي ټول کې کوم دینو هغه سټیټس فور پاور دي. کنه افغانستان سټیټس فور پاور دی، انډیا سټیټس فور دی، چاینا دی، ایران دی، پاکستان به اول تبدیلی راولي. زما به خیال باقي به خپل خپل ځای باندې خپل ځای.
افغانستان او امریکا غواړي پاکستان افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي، او پاکستان ویلي دوی د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره طالبان مذاکراتو ته سلا کړی دي. د ځینو کارپوهانو په وینا کله چې طالبان له کابل او واشنگتن سره کامیاب خبرې اترې وکړي، نو بیا دا ویل کېدلی سي چې پاکستان یو اساسي او مهم ګام اخیستی دی.
عبدالحق کړه راپور مورید او په کورمکی د پاړه چمکنی اوسیدونکو وایي ووري ورېدو بارانو د کابل د دوی سمیتا تګ را تګ نشي کېدی او ډېر لارې تړل شوې دي. په دغه غاړه تاریخ ورغځي نور حال راکړي.
په قبایلی سیمه کور ایجنسی کې د پاړه چمکنی اوسیدونکو وایي چې ووره ورېدو او بارانونه د کېدو له امله د سیمې تګ را تګ لارې تړل شوې دي، او دوی د خپل کورونه نشي وتلی. دوی په خبره خوړو او د غرونو نه شګې او تیږې د راتلو په وجه په مختلفو سیمو کې لارې تړل شوې دي. د تنوراک سیمې ملک ګلنواز خان مشال رډیو ته وایي د درې ورځو نه بندې شوې لارې تر اوسه نه دي خلاصې شوې.
مکمل جنا دہ بندی، تین فوٹ جنا دہ بندی، دو فوٹ جنا دہ بندی، ایک فوٹ پڑے چمکانی جو تفصیل کرنا پوری لگارے قدرتی بات اس ماشین دے اور میریا وجی کبھی کمول ہے کبھی قانون کمری رغور دی دہی ری کمر بندو باس کو منہ شو کوالے.
دمنزنی او برکور ایجنسی په حدود کې پاړه چمکنی یو غرای زسیمه ده. دغه سیمه ته یو لار د کورم ایجنسی سرخار پاړه چنار نه پکړمان او بل د ساده خار نه په مسوزو تلی ده. سرکاري شمیر تر مخه په سیمه کې د پاړه چمکنی خونی خیل، حاجی خیل، لسیانی، غربینا او د خواجه قبیلو شاوخوا یو لکو پورې خلک اوسیږي. د ګوګنې سیمې ګلربی چمکنی مشال رډیو ته ویل چې لارې د بندې دورسته د دوی ژوند متاثره شوی دی.
تقریبا مکمل دیواری واجنا ہوئے مکمل پریشی دی اور نقصان کو تمہارا شولو نمونگا دا حکومت اور میڈیا ذریعہ نے اپیل کو سی رہی مودی کوئی سمرا پرشم کنی لکھی دی کہا دے خواجہ کروڑ دے اور کہا دی پرشم کنی چھ خیر روڑ دے کہا دے خنے خیر دے تو دی پارا دی فورن دے اور دی ولے کولو کو نو پاس ہوتے شی
دسی این ڈبلیو محکمہ چارواکے سب انجینئر سید عاشق حسین مشال رڈیو توائی بدی دی خبر دی چھ واورا ورے دو ابرانونا د کے دو رسا د پاچم کنی پزینو علاقوں کے لارے تڑل شی دی دو ایل سمرا پورے پرسمی توگا زائی خلکو پدے کے رپورٹ نہ وکڑے تر ہگے پورے دوی لارے دخل سے دولا پارخ پلے حالے زلے نشی شروع کولے
علاقے والا چوک مشر وی او علاقے والا غوی اخو لری دی کنا وی رپورٹ وکیا رپورٹ نیمی سمیر جوڑ کو ای پرو ال وکھ ریڈیشنل
کی نا زن آباد لے آو تا رمتی میں کہو اٹی کا دور کور شروع کی بلدو زری وی اور نور زری دگی طریقے سا دیا مو تا کور کہو
حکور میں جنسے کہ دا بارچم کنی سمی خلق وائی چکا پا وقت سر لارے کلو نشوالے ندودی جوان نور ہم متاثرہ کی دیشی
تاریخ روزی راپور مورد اردن کو اوس وخت شوی د زمونږ ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو لپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
د بخن نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورت کې د نړۍ حالات ولې خراب خودلی آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي به د انساني مسلو هواري لپاره د ویټو له خلاص واخلي یو کنه؟ همداراز د ملګرو ملتونو ادارو په نړۍ کې د سولې، ثبات، بشري حقوقو او جمهوري ارزښتونو په ساتنه او وده کې څومره پرمختګ کړی؟ د نړیوالو چارو پوهان آیا په نړۍ کې پراخه انارشي یا انارکی ویني او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د بخن نړیوال سازمان په خپل تازه کلنی رپورت کې په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ادارې رپورت وايي 2014 زیږیز کال د امنیت، ثبات، بشري حقوقو او کډوالو لپاره ډېر خراب کال و. د بخن نړیوال سازمان په دې ټولو برخو کې د نړیوال ټولنې اقدامات شرمناک ګرځولې دي. اداره وايي تیر کال ملګري ملتونه بل عموم او د امنیت شورا بل خصوص د نړۍ حالاتو په سمولو کې پاتې راغله. د ادارې مشر سلیل شیټی د رپورت خبرولو پر مهال په خپل بیان کې ویل دوی تیر کال په نړۍ کې د شخړو نوې څېره ولیده.
In 2014 the world was confronted by a changing face of conflict.
په 2014 میلادي کال کې نړۍ د شخړو او جګړو له نوې بڼې یا شکل سره مخامخ شوه. موږ ته معلومه ده چې جذباتي غبرګونونه، بې له فکر او غوره رد عملونه او د ترهګرۍ ضد جابرانه او سخت قوانین موثر نه دي کار نه
کوي.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د څېړنو څانګې مشرې انا نایستات په خپل بیان کې وویل په 2014 زیږیز کال کې دوی د نسل وژنې او خلکو تښتونې لوی پیښې ثبت کړې.
موږ د وژنو، بې له توپیره او ناتار بریدونو، جنسي تیریو، توکم وژنو او یا نسل وژنو او د خلکو تښتولو پیښې ثبت کړې دي. دا کارونه دولتونو یا حکومتونو هم کړي دي، خو زیاتره یې نادولتي وسلوالو ډلو کړي دي. د وسلوالو ډلو زیاتېدونکي قوت د هغو لپاره نوې ننګونې یا چیلنجونه پیدا کړي دي چې د بشري حقونو ساتلو هڅې
کوي. انا نایستات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 15 پخو غړو یعنی امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې او چین غږ وکړ چې د بشري حقونو ساتنې په لار کې د خپلې ګټې خنډ نه جوړوي. دی ویل دا 15 هیوادونه دي د نسل وژنې پر ضد د اقدام یا قوانینو مخنیوي لپاره د ویټو حق نه استعمالوي.
Security Council must renounce their veto powers in situation of mass atrocities.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خغړی باید د ټول وژنې، نسل کشی او پرګنو کسانو د ظلم کولو په حالاتو کې د ویټو له خپل حق لاس واخلي. لدې سره به ملګری ملتونه د ولسی وګړو د حفاظت کولو جوګه شي. پر ځای د دې چې هیوادونه او حکومتونه د کډوالو په اړه یوازې خبرې وکړي، باید سیاسي او مالی سرچینې په کار راولي او د بې کوره کړل شو عملی مرستې وکړي.
د امنیسټي انټرنیشنل مشر سلیل شیټی د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د شخړو او جګړو بدلیدونکو حالاتو او شکلونو مقابله دی وکړي.
موږ د نړۍ له مشرانو غواړو چې د شخړو بدلیدونکي څیرې یا شکل مقابله وکړي. موږ حقیقي ژمنتیا او هوډ غواړو. موږ غواړو چې د نړۍ هیوادونه خپلې لارې په بشپړ توګه بدلې کړي او بشري حقونه وساتي. په راتلونکي کې کېدای شي 2014 زیږدیز کال د پرمختګ او بشري حقونو په لړ کې د بشپړ ناکامۍ او کال په نوم یاد کړل شي.
امنیسټي انټرنیشنل چې په خپل کلنی رپورت کې پر لویو هیوادونو او نړیوالې ټولنې کوم تورونه پورې کړي، هغه تر کوم بریده سم دي او آیا رښتیا به هم د امنیت شورا 15 پاخه غړي د انساني حقونو ساتنې لپاره خپلې ګټې پرېږدي او د ویټو له حق به لاس واخلي او کنه؟ دا موضوع مو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې په مفصله توګه څېړلې. محمد اکرم زکی په اسلام آباد کې څېړونکی دی او د پاکستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په یو شمېر ادارو کې کار کړی. نوموړی د چین په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پاکستان سفیر هم پاتې شوی. له دوی مې پوښتنه وکړه چې د بخښنې نړیوال سازمان رپورت دا خبره چې لوی هیوادونه د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي څومره سمه ده. اکرم زکی وایي لوی هیوادونه د بشري حقوقو په اړه یوازې خبرې کوي.
بڑے ملک جو ہیں وہ لپ سروس تو پے کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو.
لوی هیوادونه د بشري حقوقو، انساني اقدار او اصول په اړه خبرې او لفاظي کوي، خو خپل ګټو ته په کتو هغه پر هیڅ ارزښتونو عمل نه کوي. هغه دا فکر کوي چې دا ټول قوانین لا هغه پرته پر نورو ټول هیوادونو عملي کیږي یا لاگو کیږي.
ان کے علاوہ باقی ملکوں پر لاگو ہوتی ہے.
پوهان دا ډاکټر خالد غوث په کراچی پونتون کې د نړیوالو اړیکو څنګ په خوانی مشر ده. نوموړی مشال راډیو ته ویل هغه وخت اوس پای ته رسیدلې چې ملګری ملتونو به د نړۍ بشري حقوقو ساتنې لپاره اقدامات وکړي. نوموړی وایي ورته نه ښکاري چې لوی هیوادونه به د بشري حقوقو لپاره خپلې ګټې پرېږدي.
یونایټیډ نیشنز جو تھا ایک دور کے اندر تو انسانی حقوق کے اوپر اس نے قانون سازیاں تو بہت کی.
په یو وخت کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اړه ډیر قوانین جوړ کړل او د انسانیت لوري ته ډیر پرمختګ وکړ. په دې کې هیڅ شک نشته، خو هغه دور اوس ختم شوی. په تیره یو لسیزه کې چې په څه ډول د ترهګرۍ اصطلاح استعمال شوې داغې له کبله د انساني حقوقو او د دې معنی ډیره بدله شوې ده. نو دا پوښتنه چې آیا یو هیواد به خپلې ګټې پرېږدي او د انسانیت لپاره به کار وکړي او که نه، نو نه، اس به ونه کړي.
ډاکټر خالد غوث وایي د نړۍ مشران هم د بشري حقوقو په اړه یوازې خبرې کوي.
دور ہے، وزیر اعظم ہے، وہ بہت انسانیت کے اوپر لفاظی تو بہت ہوتی ہے.
د هیوادونو لس مشران او وزیر اعظم د انسانیت پړه ډېرې خبرې کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د دې مشرانو کردار یوازې په طاقت ولاړ دی. الته یوازې طاقت چلیږي او په طاقت مسئلې هواریږي، د انسانیت پر اساس پریکړې او اقدامات نه کیږي.
ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اندر بالکل بھی نہیں ہے.
ڈاکٹر غوث وائی پتیرو درو لسیزو کی پنڑائی کے حالات ډیر خراب شوی او پتیرو درو لسیزو کے نسل وژن لوی پیخی وشوی.
جینوسائیڈ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں پچھلے تین دہائی جو ہے بہت زیادہ خطرناک رہے ہیں.
دا نسل وژن په حوالہ هم کتا سو ګورے نو تیرې درې لسیزې ډیر زیاته خطرناک وي. د کډوالو په حوالہ هم دا صورتحال وو. پنڑائی کې چې په زنو زینو کې جنگی جرائم کیږي نو هغه ته د جنگی جرمونو نوم نه ورکول کیږي. کزنی ټریبیونلونه یا نړیوالې جرګې جوړې شوې او هغې پریکړې هم وکړې، نو هغه لاسته راوړنې د ترهګرې ضد جګړې په نوم هنګامې لا وکړې.
د ډاکټر غوث پاند ملګری ملتونه په نړۍ کې د ځواکمنو او کمزورو هیوادونو ترمنځ د توازن په ساتلو کې هم پاتې راغلي دي.
زه
ویل غواړم چې ملګری ملتونه په یو توازن ساتلو کې پاتې راغلي. دا اداره ټوله د ځواکمنو هیوادونو تر واک لاندې راغلي ده. له یوې مودې موږ اورو چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو دا کار کیږي نه. موږ ګورو چې مخ په ودې هیوادونه د اصلاحاتو په خبرو کې له پرمختللو هیوادونو سره نه سلا کیږي. نو تاسو یو ډول توازن نشئ لیدلی،
خو پخوانی ډیپلوماټ او څېړونکی اکرم زکی وایي ملګرو ملتونو ډیر پرمختګونه هم کړي او انسانیت ته یې ګټه رسولې. البته دا رښتیا دي چې زیاته خبره پکې د ځواکمنو هیوادونو اوریدل کیږي.
بنی تھی جن سے
چھوٹے ملکوں کو فائدہ ہوا ہے. ملګرو ملتونو کې ځینې داسې څنګه جوړې شوې چې وړو هیوادونو ته ګټه ورسوله. لشت لږه د هغو ژغ واورېدل سو، لکه د سوداګرۍ او پرمختیا لپاره د ملګرو ملتونو په ادارې کې وړو هیوادونو خپل خبره وکړه، خو په هغه کې هم چې وړو هیوادونو له لویو هغو غوښتنه وکړه چې د پرمختیا لپاره دي ورسره د لشت لږه 1% بودیجې یا بجټ مرسته وکړي، نو د کلونو تر مهنت وروسته په ډېر مشکل لوی هیوادونه پر 0.5% ونډې سلاسول، خو په هغه کې هم ډېر هیوادونو خپل ژمنه پوره نه کړه. همداراز د زر کلونو پرمختیایي مقاصدو یا ملینیم ډیولپمنټ ګولز په نوم په پروګرام کې هم پرمختګ ګونسو، خو بلې خوا ته د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی د خلکو مرسته کړې. د سوداګرۍ نړیواله اداره یا ډبلیو ټی او هم د لوی هیوادونو ګټو ته اولیت ورکوي او د وړو او کمزور هیوادونو معاملو ته ترجیح نه ورکوي. زکی د پاکستان مثال ورکوي چې څنګه د سوداګرۍ نړیوال ادارې قوانین عملی کړل خو تاوان ورته ورسید.
د پاکستان په حواله کې درته وایم، نو پاکستان د دې پابند دی چې پر درآمداتو به بندیز نه لګوي، ځکه چې ډبلیو ټی او د آزاد تجارت خبره کوي. خو له دې سره دا وسو چې د پاکستان
پاکستان درآمدات ډیر زیات شول او برآمدات زیات نسول. د دې سره د دې هیواد د برآمداتو او درآمداتو توازن خراب شو. همداراز د نورو وړو او کمزورو هیوادونو هم دي. لوی هیوادونه په نړیوالو ادارو کې ډیر ښه خبرې کوي، خو هغه ادارې په اصل کې د لوی او ځواکمنو هیوادونو ګټي ساتي.
اوریدونکو، د یوشتمې پیړۍ له پیل سره په نړۍ کې یو شمېر بدلونونه راغلل. که یوې خواته د اقتصادي عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن اصطلاح وکارول شوه، نو بلې خواته د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد جګړه هم پیل شوه. دې بدلیدونکو حالاتو د نړۍ هیوادونو ترمنځ اړیکې او تعلقات څنګه بدل کړل؟ د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث وایي په نړۍ کې د پخوا پرتله انارشي یا ګډوډي اوس زیاته ده. د دې په خبره څو پیړۍ آګاهو به کمزوري هیوادونه د ویرې له کبله له ځواکمنو هیوادونو سره یو ځای کېدل. هماغه حالات اوس بیا لیدل کېږي.
په شپاړسمې او اوولسمې پیړۍ کې به موږ دا اورېدل چې کمزور هیوادونه به د خپلې کمزورۍ او ویرو له کبله له طاقتورو هیوادونو سره یو ځای کېدل. خو اوس چې موږ ګورو هماغسې حالات دي. ځواکمن هیوادونه وړو هغه ته ګواښ کوي چې یا له موږ سره شي او یا نتایجو ته تیار شي. نو دې حالت ته چې ګورو، نو که د هیوادونو خوښه وي او که نه، له لویو هیوادونو سره یو ځای کېږي. یو ډول د انارکې ګډوډۍ یا انارشي حالت دی.
ډاکټر غوث وایي د دې انارکۍ له کبله په نړۍ کې هم هیوادونو ته خطر پېښ دی، هم قانونو ته او هم بشري حقونو ته. نو ځکه د نویو تشریحاتو او نویو تعبیرونو ضرورت دی.
هیوادونو
تم خطر دی او قانونو ته هم، خو انساني حقونو تم خطر دی. د درې واړو ته تاسو په یو نظر یا یوې زاویې نشئ لیدلی. دا به تاسو له بیلو زاویو ګورئ او نړیواله ټولنه باید پر دې غور وکړي او قوانین جوړ کړي. د اوسنیو ګواښونو کاغه د کډوالو دي یا د نسل وژنو دي، په دې اړه نوو قوانینو ته اړتیا ده. نو معناګانو، تشریحاتو او تعبیرونو ته ضرورت دی.
ډاکټر غوث د پاکستان مثال ورکوي او وایي هلته هم خطرات زیات، خو باید په حقیقي او اټکلي یا امکاني یا هغو خطراتو کې توپیر وشي چې یوازې محسوس کیږي او وینا.
میں جس ملک کے اندر رہ رہی ہوں، پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ جس طرح کے خطرات دیکھ رہے ہیں.
زی چی پکم ملک اوسم یعنی پاکستان، دلتا ہم تاسو خطرات گورے. خطرات دو ڈبل وی، یو په حقیقت ولاړ او یو داسې خطرات چې محسوس ول کیږي. نو نړۍ چې پس ډول خطرات ته ګوري، نو ډیر سل داسې وشي چې د حقیقت پر ځای هغه ګواښونه محسوس کړل شوی وي. لکه د عراق پاړه چې څومره مسودې جوړې شوې، هغه پر احساس او اټکلونو ولاړې وي او بیا رستو ثابته شوه چې د یو شمېر ګواښونو اټکلونه ناسم وو. دا د افغان خبره ده چې په غرب کې د خطراتو په اړه خبرې کیږي او هیوادونه اټکل کوي، خو د اصلي ګواښونو ښکار مخ په ودې هیوادونه دي.
د ملکونو نړیوال نظام ته په کتو پوهان د ډاکټره خالد غوث زیاتوي ځواکمنو هیوادونو د کمزورو هیوادونو مشران په داسې طریقه تر خپل واک لاندې راوستي دي چې په وړو هیوادونو کې د ټولنې او حکومت ترمنځ رابطه پرې شوې ده.
ځواکمنو هیوادونو د مخ په ودې هیوادونو مشران داسې تر خپل واک لاندې راوستي دي چې له کبله یې په هیوادونو کې د ټولنې او واکمنې طبقې ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. که اسلامي هیوادونو ته وګورو که غیر اسلامي نړۍ ته، په ټولو کې د معاشرې او حکومت ترمنځ رابطه قطع شوې ده.
پخوانی ډیپلوماټ اکرم زکی وایي د تنخ کاری چې په اوسنیو حالاتو کې به د امنیت شورا غړي خپلې ګټې د بشري حقونو لپاره قربانی کړي.
تو یہ ویٹو پاور جو ہے جن پانچ ملکوں کے پاس ہے،
هغه پنځه هیوادونه چې د ویټو واک لري، هغه د څه وخت لپاره دا طریقه خپل کړی و چې د ویټو زیات استعمال درلودل لپاره پر هغه مسلو له بحث کولو ډډه کوله چې ور باندې د ویټو خطر وو. دوی دا کول چې هغه مسلې به تر هغه معلقي یا ماتلې ساتلې چې ور باندې به د پنځو واړو هیوادونو لیکلې سلا راغله. د دې سره د ویټو استعمال لږ کم شوی وو. په نورو هیوادونو کې د ویټو ضد ساتستا، خو ماته دا نه ښکاري چې لوی هیوادونه به د ویټو له حقه لاس واخلي.
زکی زیاتوي ځواکمن هیوادونه تل خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکوي. دی وایي په پاکستان کې ناامني، پوځي عملیات او د بې کوره کړل شویو خلکو مسئلې د هیواد کورني مشکلات دي. نړیوالې ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو هم سمه مرسته ونه کړه.
یہ تو مسئلہ جو ہے دہشتگردی کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کے پاکستان کے اندرونی پیدا ہوا ہے.
پاکستان کی دترگری پر ضد عملیات القبلہ د کڈوالو کورنی مسئلہ پیدا سوا، خو لنڑی والی کارروائی وای سره چې په افغانستان کې د کډوالو مسله پیدا شوی و او له ډیر سره لکه ځخزيات کډوال پاکستان ته راغلي ول. نو افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو تر وټولو وروسته نړیوالو ادارو د کډوالو لپاره پاکستان ته ورکون کې مرستي پاندې کړی. د کډوالو زیات بوج یا بار په پاکستان و. نو زما په فکر ځواکمن هیوادونه خپل ګټو ته لومړیتوب ورکوي او د بشري مسلو حل عملی اقدامات نه کوي.
هومانیټیرین کنسیډریشن په تا عمل درآمد نه کوي.
اوریدونکو دا واد د جمهوریت نننې خبرونه تاسو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې د نړۍ پر ځواکمنو هیوادونو غږ کړی چې د بشري حقوقو او انسانیت لپاره دی خپلې ګټې پرېګ دی او د سولې، ثبات او بشري حقوقو لپاره دی کار وکړي. په خبرونه کې مو د نړیوالو اړیکو او نړیوالو سازمانونو پوهانو لخلې واوریدل چې د نړۍ په یو شمیر سیمو کې حالات په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او بشري ډول خراب دي او دا چې د هیوادونو نړیوال نظام اصلاحاتو، نویو تشریحاتو او نویو قوانینو ته اړتیا لري او که دا کار وشي نو بشري حقوقونه او جمهوریت به په سم ډول وده ومومي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسي. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوي.
د باختر